درنو دوستانو ستړي مشه د ساده ریډیو وی بلې خبرونه ته مو هرکلی کو. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو. فایل د دې ساتله خبرونه کو. نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. افغانستان د نړۍ له دوو هغه هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډیر وګړي په کډوالۍ کې ژوند کوي. د ایران سپای په ساران انقلاب ځواک وایي د امریکای و بې پیلوټه جاسوسي الوتکه یې نسکوره کړې ده، او پاکستان غواړي د ښځو په وړاندې د زور زیاتی د ښځو د څیړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې په ټول هیواد کې جوړې کړي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه، نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلور کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهرنیو هیوادونو هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 9,500 کارت دارن، 4,500
خغلی بلخی وایي په ایران کې 9,500 کارت لري، 4,500 پاسپورت لري، او شاوخوا 3,000 هم اسناد نه لري. په پاکستان کې بیا 1.4 میلیونه کارتونه لري، او نږدې 3,000 نور افغانان راجستر شوي دي. خغلی بلخی زیاته کړه چې په پاکستان کې 4,000 نور افغانان موقتی اسناد ترلاسه کړي، او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناد ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د ریپورت له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي وو. په افغانستان کې پروسه کال د جګړو او وچکالۍ له امله په سلګونو زره کسان د هیواد دننه د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شول. ټاکل شوی چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه موخه هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیه سفیر پرون ویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمدا چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیه سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییز همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو پر لارو چارو بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. له ترکیه څخه کابل ته ستنیدونکو بایسکل سپرو تود هرکلی وشو. دغه بایسکل سپاره چې د اپریل په 19 له هیراته د لاجورد لارې ترکیه ته تللی وو، پرون خپل هیواد ته ستانه شول. دغه بایسکل سپرو د ترکمنستان، اذربایجان او ګرجستان له لارې څه باندې 4,000 کیلومتره لار په بایسکلونو ووهله، او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغان حکومت لخوا له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییز اقتصادي د همکارۍ د 10 غونډې پر مهال لاسلیک شو. د ایران سپای پاسداران انقلاب سواکوي د امریکای و بې پیلوټه جاسوسي الوتکې په جنوبي ولایت هرمزګان کې نسکوره کړې ده، خو پینټاګون رد کړی چې سیمه کې د دوی کوم الوتکه موجوده وه. د ایران سپا چې له سپا پاسداران انقلاب ځواک سره تړلې خبري ویپاڼه ده، نن پنځشنبه ویل د الوتکه چې کله د ایران فضایي حریم ته ننوته د کوه مبارک سیمه کې وویشتل شوه او نسکوره شوه. کوه مبارک د تهران په جنوب ختیځ کې 1,200 کیلومتره لرې د هرمز تنګې ته نږدې پروت دی. د ایران دولتي خبري اژانس ارنان اسکوره شوی بی پلوټ الوتکه ګلوبل هاوک آر کیو 4 بللې. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ ویان بل اوربن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي د ایران په فضا کې د دوی کوم الوتکه نو موجوده چې نسکوره شوې دي. دا راپورونه په داسې حال کې خبريږي چې د واشنگټن او تهران ترمنځ وروستي کې اړیکې ترنګلې دي، او په سیمه کې د دواړو لورو ترمنځ د یو وسلوال کړکیچ اندېښنې زیاتې کړي. بلخوا د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی براین هوک د فارس خلیج ته خپل سفر پیلوي، څو د واشنگټن مهم متحدانو ته وایي چې پر ایران فشارونو موثره نتیجه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویل خلیج ته د هاغلي هوک سفر نن پیلېږي، او په ترڅ کې به یې سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، کویت، عمان او بحرین ته ولاړ شي. په خبر پاڼه کې راغلي د امریکا دا استازی به د سیمې له هیوادونو سره دغلته د عمان په خلیج کې پر دوو تیلوډونکو بیړیو د بریدونو په شمول د ایران د وروستیو ورانکارو فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا براین هوک به منځني ختیځ کې د امریکا متحدانو ته د ایران د ګواښونو په اړه د واشنگټن اضافي اطلاعات هم له دوی سره شریک کړي. د واشنگټن او تهران اړیکې د تیر کال د مې په میاشت کې وروسته لاغې ترنګلې شوې، چې ولسمشر ټرمپ امریکا د ایران سره له شوي اتومي تړون څخه وویستله. پاکستان غواړي د خزو په وړاندې د زور زیاتی د قضیو د څېړلو لپاره تر زرو زیاتې محکمې جوړې کړي. د پاکستان د سترې محکمې رئیس آصف کوسا د چهارشنبې په ورځ د پاکستان دولتي ټلویزیون له لارې خبرېدونکي وینا کې وویل په ټول هیواد کې د خزو سره د تاوتریخوالي د پیښو د څېړنې لپاره 1046 محکمې رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو د 2013 کال په ریپورټ کې په پاکستان کې د ښځو د ناوړه وضعیت یادونه شوې او ویلي دي د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې ښځې د غیرت په نوم د وژنو، جنسي تیریو، تیزابو له حملو، اجباري ودونو او په کم عمر کې د دودونو په څیر له ستونزو سره مخ دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي تیر میلادي کال په دې هیواد کې د ښځو سره یوازې د جنسي زور زیاتیا 1545 پیښې ثبت کړې دي. اخوا د بی پولی خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقچی د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې. د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې د خاشقچی مرګ خی سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولی خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتونی رادچ پرون په واشنگټن کې اسوشیټډ پریس خبري ژانست وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it reemphasizes the
There was no pohigam che padi ki deer sanabi bi khuda par de haqiqat tingar ki bich Saudi Arabistan palo ya kacha da Jamal Khashoggi da qatl masul de aw gasan che masul di aw sar baid hisab wo shi aw dwaala mutahida alatuna aw malgir milatuna di artia lari chi sapir shwi di palwala kacha da ghi جنایی تحقیقات تر سره شي. ملګرو ملتونو د خاشقجي په اړه خپل شپږ میاشتنی تحقیقاتي ریپورت د چهارشنبه پورې سپور کړ. خاشقجي د اکتوبر په 2 د ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته نووت خو بیرته ژوندې راولوت. او ټاکل شوی دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبي افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سر ته وخوت او نیمه پای لوبې ته د جنوبي افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلس کې روانې دي او د جولای په 14 یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او د موسیقي پروګرام ته څنګه شوې ده، خو مخکې له دې نه چې د موسیقي پروګرام ته ورشو او تاسو د خوخي سندرې راوخلو راځي چې څو ریپورتونه ولرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بینول افغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامې چې ماموتو تیر شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو تکینی. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبيني ښکاره کړه. تدامي چې یاماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطح روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمني او قطر د بین الافغاني خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته ویل یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسیږو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلي دي او ښاغلي خلیلزاد د سیشن بی پورس په ټویټر کې ولیکل چې د ووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو، یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یاماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیمه سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویل
Women from all over the country stressed the importance of the
شزی د هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنې ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
اوس هم مخکې له دینه چې د موسیقۍ خبرونه خبره شي وروستی رپورټ راخلو. نن د جون شلمه نیټه ده، د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان حکومت وایي سګ نورو هیوادونو ته د افغان کډوالو د افغانانو د کډوال کېدو 40 کاله پوره شول. ملګري ملتونه وایي تیر کال د ټولې نړۍ په سطحه نږدې 1.5 میلیونه وګړي بې ځایه شوي دي. په دې موضوع باندې به د صالح محمد صالح رپورټ واورو. ورپسې د موسیقۍ په خبرونه کې تاسو د خپل خوخي سندري او خپل پیغامونه اوریدای شئ.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بې ځایه سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل د غونډې ګڼ کسان له خپلو سیمو له بیرې بې ځایه سوي دي.
زمونږ سرونو ته او مالونو ته او کورونو ته هر څه ته خطر، خو موږ صرف دغه ځای نه خپل سرونه حفاظت کې راوستل.
په دغه بې ځای سو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی د ښځو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته، بتري نشته، شیشه نشته، نو ولای چې چار سره کومک نه کوي.
ملګری ملتونه وایي تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې 1.5 میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځایه سوي چې دا په تیرو 1.5 کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR وایي د 2018 کال په نسبت په 2013 کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځایه سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځایه سوي چې شمیر یې 6 میلیونه او 2 لک ته رسیږي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال پکې 2 میلیونه او 1 لک کسان بې ځایه سوي دي. د داخلي بې ځایه سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم له لسیزو راهیسې په یوه لانجه بدله سوې ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سږ کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. سر څلوېشتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوې ده. په دې مناسبت دي کانفرنسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل سوي چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځایه سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو 4 کلونو راهیسې 300 زره افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن سوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د UNHCR په وروستۍ 4 اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له UNHCR څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالي مرستندویانو سره دې هم خبرې او مجلسونه وسي چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 1 لک ته رسیدی چې ډیری یې په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندي کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه